سهار لس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دې خپرونه کې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر څارو. تر دې سفر یو ورځ مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان ملکي او پوځي چارواکو غونډه وکړه او د پاکستاني رسنیو په وینا د پاکستان د بهرنۍ تګلارې مسله یې وڅېړله. شاه محمود قریشي به نن له افغان چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو د کابل او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان پر پلي کېدو او له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط خبرې وکړي. خو لومړی خبرونه. په فراه کې د یوې هیلیکوپټر د دوو پیلوټانو په ګډون 15 تنه ووژل شول. د افغانستان بانک په نن په لسګونو میلیونه ډالر بازار ته د خرڅلاو لپاره عرضه کړي او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د دغه هیواد د بهرنیو چارو پر پخواني وزیر انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. یو خبر چې مو همدا اوس ترلاسه کړ، د پروان په بګرام ولسوالۍ کې چاودنه شوې ده. تر اوسه د تلفاتو په اړه معلومات نه لرو، خو وړاندې په خپرونه کې هڅه کوو چې په پروان کې د ازادي راډیو له خبریال سره ټلیفون رابطه ټینګه کړو او د دې خبر جزئیات در سره شریک کړو. په فراه کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځېدو په پیښه کې 15 تنه وشل شوي دي. دا پیښه تېره شپه د خاک سفید په رنج سیمه کې هغه مهال وشوه چې د افغان چارواکو په وینا د هلیکوپټر بیړنۍ ناسته وکړه او اور یې واخیست. په وشل شویو کې د هلیکوپټر دوه پیلوټان دي. طالبانو ویلي دي چې دوی د هلیکوپټر ویشتلی ده، خو افغان لوري ویلي دي چې هلیکوپټر اضطراري ناسته کړې او اور یې اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په مشرۍ پلاوی به نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په دوه اړخیزو غونډو کې برخه واخلي. د پاکستاني رسنیو په وینا شاه محمود قریشي به د افغانستان نو ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله سره هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې په دې ارتباط تفصیل درکو. تاکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن 20 میلیونه ډالر بازار ته عرضه کړي. د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق بازار ته د لسګونو میلیونو ډالرو د وړاندې کولو د اهدافو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دو عمده دلیل، یو خرڅلاو د سیاست پولي او وسیله ده. په دې مفهوم چې تاسو د ډالرو په خرڅلاو هغه اضافي افغانۍ چې په مارکیټ کې ایجادیږي هغه تاسو راټولوي. دوهمه دا ده که موږ ووینو چې بیا له حده چې هیڅ معمول نه ده زیاتي، په دغه وخت کې بانک مرکزي دا وظیفه ده چې مداخله وکړي.
شغل سریق زیاته کړه چې د همدې هدفونو په خاطر دا بانک له تیرو 15 کلونو راهیسې په کلنی ډول بازار ته له 2-3 میلیارد ډالر وړاندې کوي. د افغانستان بانک په داسې وخت کې بازار ته 2.5 میلیونه ډالر عرضه کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. د کابل د اسعارو په بازارونو کې دا وخت یو ډالر په 6.8 افغانۍ پلورل کیږي. د 2013 میلادي کال د آسیا جام د کرکټ د یو ورځنیو لوبو سیالي نن په متحده عربي اماراتو کې پیل شوه. د افغانستان په ګډون په دې لوبو کې شپږ ملي لوبډلې هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ د جام د ګټلو لپاره سیالي کوي. لومړی لوبه نن د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ د دوبۍ د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ده. دا مسابقه د کابل په وخت د مازیګر 4 بجې پیل شي. افغانستان به د آسیا جام په دې سیالیو کې خپله لومړۍ مسابقه د دوشنبه په ورځ له سریلانکا سره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو پر پخواني وزیر جان کیری انتقاد کړی دی چې په وروستیو کې څو ځله د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دی. مایک پومپیو وویل د اوباما د وخت دغه چارواکي عملا د تهران په برخه کې د امریکا پر پالیسۍ سترګې پټې کړې دي. پومپیو د جمعې په ورځ دا هم وویل چې د جان کیری او محمد جواد ظریف غونډې د منلو نه دي، پخوا داسې نه وشوي او مناسب نه دي. تر دې یو ورځ مخکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ جان کیری تورن کړ چې غیر قانوني غونډې د ایران له دښمنۍ ډک رژیم سره ترسره کړې دي. جان کیری تیر اونۍ په یوه راډیوي مرکه کې وویل چې له کله یې د بهرنیو چارو وزارت پرې ایښی دی، درې څلور ځله یې له جواد ظریف سره غونډې کړې دي او په دې لیدنو کتنو کې د اټومي تړون پر مسلې هم خبرې شوې دي. د جرمني سرریاسم یو ویل تر څو چې په اوکراین کې د منسک د تړونونو په اساس دوامدار اوربند نوي ټینګ شوی، د اروپایي ټولنې بندیزونه به پر ماسکو په خپل حال وي. انګلا میرکل پرون د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې خبریالانو ته وویل په اوکراین کې سوله او د دغه هیواد مځکنۍ بشپړتیا له هم زموږ هدف دی. اروپای ټولنې د دې لپاره پر روسیې بندیزونه لګولي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. همداراز دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي دي چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې په جګړو کې تر 10,300 ډېر کسان وژل شوي دي. سعودي عربستان پرون وویل د یمن د حوثي یاغیانو لخوا ویشتل شوی بالستیک توغندی چې د سعودي د تیلو تاسیسات یې هدف و په هوا کې له منځه وړی دی. د سعودي دولتي تلویزیون د دې هیواد په مشۍ د نړیوال ائتلاف په حواله ویلي دي چې دا توغندی د جیزان سیمې د پاسه مخکې تر دې چې په یوې ګڼ میشته سیمه ولګیږي له منځه یووړ. د یمن حوثي شیعه ډله چې ویل کېږي ایران یې ملاتړ کوي وایي چې پر سعودي عربستان د دوی راکټي بریدونه د ریاض او د هغې د نړیوالو متحدانو د هوایي بریدونو په عکس العمل کې کېږي. د سعودي عربستان په مشۍ نړیوال ائتلاف په 2015 کال کې د یمن په جګړه کې داخل شو چې هدف یې د ولسمشر عبدالرب منصور هادي د واک بیا برحاله کول دي. د خبرونو پای. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر په لنډ ډول درلود چې د پروان په بګرام ولسوالۍ کې چاودنه شوې ده. له سیمې د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش په ټلیفون راسره دی. هنایش صاحب، دا چاودنه په دقیق ډول په کوم ځای کې شوې ده او تلفات لري؟
سلام عرض کوم جناب شبر صاحب او تور او دینکو ته. څو شېبې مخکې په اوایي دګر بګرام اوایي دګر کې نږدې یو سیمه ده چې خلزایی نومیږي، هلته یو چاودنه شوه ده چې امنیتي ځواکونو هدف و چې د هغوی تلفات روسه امنیتي سرچینې څه نه ویلی، خو د عیني شاهدانو د سیمه ییز خلکو ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 15 کسان د امنیتي سرتیرو وجل شوې ده او د ملکي وګړو هم ډېر زخمیان دي. تر اوسه شمېره دقیقه غوی نه وایي، خو هدف د دې چاودنه دا و چې د امنیتي ځواکونو ته هدف نیولې وه.
هنایش صاحب، یعنی په دې چاودنه کې خارجي قواو ته تلفات نه دي اوښتي داسې ښکاري؟
نه خیر، اوس د بین المللي ځواکونو ساعتی سیمه کې راغلی ده او ارتداد کړی ده اطرافو د دې پیښه، خو مګر په هدف کې هغوی نه وو، ځکه چې دا ګزمه د افغان امنیتي ځواکونو وو، ځکه چې هلته یو چاودنه بشکه و بم په دې خاطر چې هغوی د خونڅاو کې دوی په سیمه کې په لاره کې تلی وو چې په دې بندي حال کې یو کمین و د بل ماین بل هغه چاودنه مواد انفجار کړی ده چې هغوی ته را تلفات اوښتې ده، خو شمېره یې تر اوسه دقیق نه ده، ځکه چې چارواکو تر اوسه څه نه ویلی.
احمد هنایش، مننه. وام اوریدل چې د پروان په بګرام ولسوالۍ کې چاودنه شوې ده. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به د دې پیښې په اړه نور جزئیات هم چې کله روښانه شو له تاسو سره شریک کړو. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري. د نورو موضوعاتو تر څنګ د سیمې د امنیت پر مسلې به هم خبرې وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له پاکستان څخه پر هغو مخکینیو ژمنو د عمل غوښتونکی دی چې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه یې کړي دي. عمران خان د پاکستان صدر اعظم نږدې یوه میاشت مخکې د نوي صدر اعظم په توګه لوړه وکړه او تر دې راوروسته شاه محمود قریشي د ده د کابینې لومړی جګپوړی چارواکی دی چې کابل ته ځي. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي چې پر هغو ژمنو او وعدو عمل وکړي چې د هیواد د افغانستان په اړه کړي دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی دا خبره په داسې حال کې وکړه چې نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان مقاماتو سره د کتنې لپاره کابل ته ځي. ښاغلی مرتضوی بیگا ازادي راډیو ته وویل دی وی مونږ غواړو چې له پاکستان سره اساسي او تاریخي ستونزې حل شي. مونږ له پاکستان نه غواړو چې پر هغو وعدو او ژمنو عمل وکړي چې له افغانستان سره یې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ وویل چې شاه محمود قریشي به له افغان مشرانو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان په اړه هم خبرې وکړي. افغان حکومت په 1300 میاشت کې له پاکستان سره د ګډې سولې او پیوستون پر ګډ پلان موافقه وکړه. له تروریزم سره مبارزه، امنیتی همکاري، د سولې او روغې جوړې پروسه، ګډه پراختیا، له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل او د تاوتریخوالي کمول د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان برخه دي. افغان او امریکایي چارواکي له پاکستان څخه غواړي چې د هغو وسلوالو پر ضد رښتینی او جدي مبارزه وکړي چې د پاکستان له خاورې څخه په استفادې په افغانستان کې بریدونه کوي. له پاکستان څخه د افغان حکومت بل غوښتنه پر طالبانو د اسلام آباد نفوذ ته په پام له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د دې ډلې هڅول دي. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وخت تر رسیدو وروسته ژمنه وکړه چې حکومت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه سمی یوسف زیوی د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت د دې هیواد د پوځ تر اغیز لاندې دی او کابل ته د شاه محمود قریشي سفر به کومه خاصه نتیجه ونه لري.
د پاکستان د دولت پالیسي د پاکستان پوځ او استخبارات لخوا جوړیږي. د دې نه وړاندې هم قریشي د پاکستان خارجه چارو وزیر وو. د دې نه علاوه د پاکستان موجوده حکومت په اړه باندې ویل کیږي چې د پوځ تر سخت اثر او نفوذ لاندې دي. ور دې عمل هم داسې نه بریږي چې قریشي صاحب سفر دی یو نوی پیغام ولري.
شاه محمود قریشي په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په مشرۍ یو لوړ رتبه پلاوی د روان سپتمبر میاشت په 15 نیټه له اسلام آباد کتنه وکړه او د پاکستان له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې او روانې جګړې په اړه خبرې وکړې.
د پاکستان ډان ورځپاڼې نن خبر ورکړ چې پرون جمعه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د دغه هیواد لوی درسي جنرال جاوید قمر باجوا، د ایسای مشر جنرال نوید مختار په بي غونډې کې چې مشي سر اعظم عمران خان کوله د پاکستان پر بهرنی پالیسی خبرې وکړې. تر دې غونډې وروسته په یو بیان کې د پاکستان حکومت ویل چې له دوستو هیوادو سره پر دوه اړخیز اړیکو خبرې وشوې، همداراس پر امنیتي موضوعاتو بحث وشو. ډان ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ورته ویلي دي چې د اسلام آباد په پرونی غونډه کې د پاکستان لوی درسي جنرال جاوید باجوا کابل ته د خپل تیر سفر په اړه هم معلومات ورکړل. جنرال باجوا تیر ځل په جون میاشت کې کابل ته ولاړ او له ولسمشر اشرف غني سره یو په یو په یوه غونډه کې برخه واخیسته. عمران خان نږدې میاشت مخکې د پاکستان د سر اعظم په توګه لوړه وکړه. د ویلي دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. د داسې ژمنو په کولو سره د شاه محمود قریشي د کابل سفر ته باید افغانان څومره هیلې ولري؟ د سیاسي چارو له کتونکي مجیب لمر څخاور:
عمران خان یادونه کړې وه چې دوی به نه یوازې له افغانستان سره بلکې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره رابطې کوي او دغه سفر هم په هماغه ترڅ کې ترسره کیږي. ما دلته پاکستان اساسي مشکل دا دی چې د پاکستان ملکي حکومت لازم اختیارات نه لري او خصوصا د افغانستان او هند سره رابط پاکستان د پوز له خوا تنظیمیږي. نو دلته د پوز اهداف ویل دي او هغه څه چې د ملکي حکومت له خوا تر دې دمه مطرح شوي دي هغه د پوز له خوا نه منل کیږي. له دې وړاندې هم د پاکستان سره توافقات شوي وو او حتی په لیکلې بڼه یې افغان حکومت سره ژمنه کړې وه چې دوی به د سولې او اقتصاد برخه کې مرسته کوي.
کتونکو هم دا خبره کړې ده چې د عمران خان له حکومت سره د پاکستان پوځ ډیر همکار دی. حتی دا تور هم پوری شوی دی چې په انتخاباتو کې پوځ لاسوهنه وکړه او زمینه یې ته برابره کړه چې عمران خان د پاکستان سر اعظم شي. که چیرته دا خبره ومنل شي نو بیا فکر نه کوي چې د پاکستان دغه د پوځ او ملکي حکومت سیاست هم سره یو شوی؟
نو دا چې موږ وانګیرو چې د پاوز او ملکي حکومت سیاست یو شوی ده، دلته دویم افغان چې مطرح کیږي هغه په افغانستان کې د پاکستان ګټې دي. موږ باید دې ته متوجه اوسو چې پاکستان له افغانستان څخه څه غواړي. یوه اساسي غوښتنه د پاکستان دا ده چې د افغانستان بهرنی سیاست خصوصا د هند سره رابط باید له سره تنظیم شي او تر ډیره حده پورې د پاکستان په خوښه واوسي. دا هغه څه دي چې د افغانستان سیاسي خپلواکي تر سوال لاندې راوړي او حتی له منځه وړي. نو دا چې ویل کیږي چې د پاکستان د پوز او ملکي حکومت سیاست یو ده، تر دې دمه کوم څرک نه لګیل کیږي. دا هغه وخت مطرح کېدای شي او منل کېدای شي چې عملا دوی اقدامات وکړي.
په روسیه کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دا خبره وکړه چې د سولې هیلې زیاتې شوې دي. دا خبره یې تیره اونۍ دوه ځله تکرار کړه. که چیرته دغه خبره ومنو نو فکر نه کوي چې د شاه محمود قریشي سفر ممکن موثر وي او اغیزمن وي، ځکه چې ډیر کسان په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان ډیر مرسته کولی شي.